د باختر ستوري دا ادبی خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد تیاروي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به سو عنوانه پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به د مشال رادیو له اتلان خبرونې جوړ شوي کتاب اتلان باندې د سو تنو ادیبانو تاثرات په یو رپورټ کې وړاندې کړو، او په اخره کې به له یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالي ته تم شو. موضوع ترازو په دې ورستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتي، او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تېره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې در پیژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رفیع الله زیار لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په نهه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود وپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار او رنگزیب اساقزی لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې ځای شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په دریم ځل په دوه سوه اووه دېرش مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوي دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په یو سلو نهاوی مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رفیع الله ستانکزي لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په سلو مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحي سریزه هم لیکلې ده. د فلسفي کلیات دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسي ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلی او دانش خپرندویه ټولنې په منځنۍ کچه په درې سوو مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دری سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفي د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسي حقوق او سیاسي بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضي شریعت فناهی په پارسي ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلی او دانش خپرندویه ټولنې په دوه جلدونو کې په نهه سوه څلور مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په یو سلو پنځه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او منیجمنت دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خانغا شینواري راټول کړی او ختیځ خپرندویه ټولنې په یو سلو شلو مخونو کې د دولس سوو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پانوس دا کتاب پوهیلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیځ خپرندویه ټولنې په یو سلو یو څلوېښت مخونو کې د دولس سوو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوي دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. جناب اختر ستوري ګرانو مینوالو اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې دی ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې داسې تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه و لوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان افریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې و ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بل دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کېښودل شو، دا ډېره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلانو نه زه یو ډېره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم وایي چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما په اند باندې د دې کتاب څو مهم ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خپرونو یوه ټولګه ده، او دا خپرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. دا آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلې چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوی. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په یوې ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنې وکړي، دا غوی د مونوګرافو د څېړنو د پاره یوه ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکنو کې د دې استفاده.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټولو شو اتلانو په اړه پکې اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، یا تر ډېره د تورې او زغرو د دغې برخې پیژندنه شوې ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې ته سوري لاندې دی، که دغسې کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپېژني، هغوی د ژوندانه د بېلابېلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څېر د همدغسې کتابونو نه په استفادې
د یادولو ده چې اتلان د مشال راډیو د اتلان خپرونې څخه جوړ غورچان دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راووت. په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیرو او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوي چې د ادبیاتو استادان یې د ځوان نسل لپاره لوستل ضروري ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال راډیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لالا خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې پلبدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
عابد صاحب، دا خو تقریبا زه داسې ووایه چې لس یولس کاله به ومه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام و د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
او کله کله به راته سکریپ راکوو پکې، موږ به وکړو تمثیل کوو. قاضی خامس چې و دا زموږ د دې خپرونې چلوونکی و.
او اوس چې ننګرهار ته راغلی، دا تمثیل مخ په وړاندې وړی او که څنګه؟
هو، تمثیل مخ په وړاندې وړم او د دې سره په خپلې لیکم، هم دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم، هم تمثیل کوم.
نو دلته بیا داسې زمینه برابره ده چې خپل تمثیل لیدونکو ته وښایي، دا په تلویزیون یا داسې د سټیج ډرامې جوړې کړي؟
هو، سټیج باندې هم کار کوو، او یو تلویزیون د شرق په نامه چې مجلال آباد کې کار کوي، هغې سره زمونږ هفتهوار خپرونه ده د خندا سلی په نوم باندې، هغې باندې خپل تمثیلونه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل سو چې تاسې ډرامې تمثیلوي، ما چې ځینې نیمځای تاسې اورېدلي یې لیدلي یې، پیروډي هم کوي، یعنی لکه د خلکو پیښې کوي، د هنرمندانو کومې سندرې دي هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دا کړې وي که نه. یو دا وه چې د پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. اسې په نوم وایي سیالي دا، نور په ډالرو مالمي دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. دغه شانتې او دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې سټیج دپاره ډرامې هم په خپلې لیکي، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي.
نو تمثیل کې وایمه؟
تمثیل کې
نو بیا خو شته دی، راسره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسه میردین دی، دی ګیره نه نو، او زما ډېر کلک ملګري، نو همدا چې د ده نه ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره، هماغه تمثیل به ورسره وکړم.
مهرباني.
ها، دا خو کوسه میردین دی. کوسه میردین، السلام علیکم.
د شریفیز بیا د دا مشاهده وخوده،
د خندانه د مور کودبان څه لکه کادغه چې تغیږي. دغه دی ما چې تا خو ما سره د سخوندر وعده کړې وه که نه، سخوندر شته که نه؟
سخوندر شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما دا پیسې دي که ما سره نه وي، نه نه به درته را واخلم.
دنیاګانو سره نه وي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې چاته دي.
ښه، ته خو ما ته را وښایه.
نو پیسې به درله وښایم، خو سخوندر کومه دی؟
دغه دی.
دا ها ته واده که څه باندې دا ګوتې ووم وایي، دا وادي دي نه خو تور دنګ دي که نه؟ دا وادي
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه.
نو رنګ خو ته نه دي، دا خو ما ته ښکاري چې دا پټکه دی او څپلۍ خو دنګ دی واته واټکه دی دی. ښه، ده
دا به ستا نه وي، زما دی.
ما ده نه تا له ګوره سخوندر ساتوک ده ګوره، یو ما څه مادېزه در باندې کوم.
راشه که نه.
انا دا زما د نه لاړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
مننه در تاسې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.